شي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشران چې د پارلیمان غړي هم دي عدالت ته وړاندې شوي دي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خپرونې برخه دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې درته د اصرار عالم مومند جوړه شوې خپرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شوی استازي محسن داور او علي وزیر په بونو کې عدالت ته وړاندې شو. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وای شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو حالاتو معلومولو لپاره د سیمې سفر کوي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلی غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ نن مشال رډیو ته وویل دوړ نیول شوی استازي نن په بونو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شول او په عدالتي ریمانډ د پیښور زندان ته واستول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوړ مشران به د جولای په نهمه په بونو کې بیا عدالت ته وړاندې کیږي. داوړ وزیر د مئی په شپږشتمه د خلک امر پیښې وروسته نیول شوی دی. پر داوړ په دوړو تور دی چې پر پوځي پوسته یې برید کړی خو غورځنګ دا تورونه ردی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي له شمالي او جنوبي وزیرستانه د اسمبلی استازو په ایوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوی. اسد قیصر پرون پارلمان ته په دې لړ کې ویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشوره کوي چې محسن داوړ ولی وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه. پرون د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو دوړ استازي ایوان ته د راوستو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پارلمان او د پارلمان غړي محسن داوړ ولی وزیر د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوې دي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. د کمیشن شریکي مشري عثمان نوراني پرون مشال رډیو ته ویل د اتوار په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرې نه خودل شو او ورته وویل شو چې هلته د کرفیو له وجې نشي تللی.
د سیمایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډیپټي کمشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو. اوس په ډیرا اسماعیل خان کې یو.
خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر پرون مشال رډیو ته ویل هیڅوک شمالي وزیرستان ته لورتګ نه منه کوي. د شمالي وزیرستان په خلک امر کې د مئی پښپګشتمه د ډزو په پیخه کې 44 کسان وجل شوی وو. د پاکستان پوز په دغه پیخه کې د دریو کسانو وجنه تاییدی. له پیخه وروسته څو ورځې په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی و. جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضل الرحمن په مشرکه کې ګنګوندی زغونډه کوي. ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منځوري ته نه پریخدل او ځینې نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي. په بیان کې راغلي دي چې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده مجلس عمل او نېشنل پارټي به په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې اپوزیشن لوی ګوندونه دا ډول د کومې غونډې تابع کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پیښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي. مظاهرې ته په وینا کې د ګوند مرکزي سیکرټر میا ابتخار حسین تور ولګو چې اداره د احتساب په عمل کې توپیری چلند کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال رډیو سره په خبرو کې پر نیب د توپیری چلند کولو تور رد کړ او وی ویل چې اداره د ټولو یو شان احتساب کوي. نیب ادارې هم په بیا بیا ویلي چې بې له توپیره د احتساب عمل پر مخ بیایي. د قبایلي ضلعو ځینې مشرانو د پارلمان پخوانو او وسنو استازو په هغو ضلعو کې د ټیکس لګول رد کړي او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د قبایلو سره هغه ژمنه عملي کړي چې تر 15 کالو به ترې ټیکس نه اخلي. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور تور ولګو چې حکومت خپل وزیرانو ته د ګټې رسولو لپاره په قبایلي کارخانه دارو 15% ټیکس لګولې.
کوم چې مترما خو د انزمام نمخ کې قائلو نه اوس قائلو ا د ملګرو ته وایي چې دا ټول سره سره کیږي د انزمام په نتیجه کې کیږي دوی خو واده کړی وګانه چې 15 کال بعد افاټر تمام کې ټیکسونو نه مستثنی نو خپل ذاتی مفاد لپاره د کومایلو مفادات نظر انداز
بلخوا د قبایلی ضلعو د ستونزو د حل لپاره د حکومتي کمیټې استازی اقبال پریدی وای له وزیر اعظم عمران خان سره په دې موضوع خبرې کړې او هغه ډاډ ورکړی چې تر 15 کلونو به له قبایلو ټیکس نه اخلي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وای حکومت د روان مالی کال لپاره په بجټ کې اپوزیشن ګوندونو ته د پرمختیايي کارونو لپاره برابره برخه ورنکړه. په اسمبلی کې د ټانک استازی محمود خان بیټنی مشال رډیو ته پرون ویل د ده په حلقه کې د پاکو اوبو ستونزه ده چې حکومت ورته بیخي کمې پیسې ځانګړې کړې. صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیا وای په بجټ کې ټولو حلقو ته یو شان پیسې ځانګړې کړې دي. خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره خو شان 9000 روپۍ بودیجه وړاندې کړې او په دې کې 2.6 روپۍ د پرمختیا د کارونو لپاره ځانګړې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړ. بندیزونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای په دفتر هم لګول شوی. نوې بندیزونه به د ایرانی مشر او د هغه د نږدې ملګرو مخه ونیسي چې اقتصادي منابع او ملاتړ ته لاسرسی ولري. نوې امر پرون په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ لاسلیک کړ او ویل چې تر هغې به پر ایران فشارونه زیاتوي چې د هغه هیواد حکومت خطرناک فعالیتونه او ایټمي وسلو ته د لاسرسي د اوږده واټن میزایلو جوړول او د ترهګرو د ملاتړ په ګډون نوې هلې ځلې ودرې. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مونوچن وروستو ویل ولسمشر ورتواک ورکړی چې د ایران د بهرنو چارو پر وزیر جواد ظریف له دیونه بندیزونه ولګی. جواد ظریف د ټرمپ انتظامیه تورن کړی چې د جنگ تګیده. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسی به یوري.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ چلويخ پیسې خرڅل کیږي او 1.55 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.90 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.50 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ شل پیسې او 2.40 روپۍ چلويخ پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ دیرش پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 50 اتیا پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپیه خرڅه کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 0 ډیګري سنتي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وکی خبرونه درته زمونږه همکار ظفر خان او د موسم حال او د کرن صوبې مود احمد الحناوري دي. د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات ده. دي د پښتون غورنې غورنګ مشران چې د پارلیمان غړي دي نن عدالت ته وړاندې شو.
نن علی او محسن یې وروړلوی په دشتګردي عدالت شه پېښ کړل او په FIR نمبر 16 شه وروړي باغه شه پېښ کړل چې کیما د پولیس ریماند واختم فو جډیشل ریماند یو تا ایشو کو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای شمالي وزیرستان ته د حقایقو د لټون د پارتل خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي وای
ما ته غږی پاتہ ستنا پالون خو ته واه وې شو کنه وې چې مې به کوفی مو زاپه کوفی مو په ځلا څو مو چې نه کیپین کړه نو چا نه سره څه ته ویلای.
عوامی نیشنل ګوند په ټول ملک کې د هر چا احتساب واړي.
عوامی نیشنل پارټي بل امتیاز احتساب چاته.
خبرونه په وګدو کې درته یو شمیر نور مطالب هم لرو. د خبرونه پر وروسته نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. تر پای مملتیا وکړئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړي. که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړای په ګړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي، د مشال ریډیو اپ په خپل سمارټ فون باندې ډاونلوډ کړئ. هر وخت به موږ سره یې ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بنو کې یو ځل بیا په سخته امنیت کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. د غورنګ پلویانو وکیلانو پولیسو په وینا نن دواړه داوړ او وزیر شمالي وزیرستان کې د خړکمر پیخې پس د جون په ومه نیټه د غلطه د سړک غاړې سره به می چودنه کې سلور د پوسر تیری وجل کېدونه پس مقدمه کې پیش کړل شو. نور حال عمر وزیر راکړي.
د غورنګ پلویانو وکیلان وای چې د روانه میاشتې یعنی د جون په 28مه نیټه علي وزیر او د جولای په 3مه نیټه محسن داوړ د خړک امر پیخه کې د دوی پر ضد شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېدونکي ول چې نن دوی درخواست ورکړ چې د جلا جلا وړاندې کېدو پر ځای د دواړه وزیر او داوړ د جولای په 9مه نیټه د خړک امر او د خړک امر وروسته د غلطه د بامی 14 پس پر دوی شوې مقدمو کې عدالت ته پیش کړل شي چې عدالت د دوی درخواست منظور کړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا پا دیاڑا دا سے تفصیل ورکار.
نن علی و مخسینی روڑلوی پا دشتگردی عدالت شای پیش کرده و پی فیار نمبر 16 شای روڑی پا آقا شای پیش کرده چکی ما دی پولیس ریمانڈ واختم فو جوڈیش ریمانڈ یو تا ایشو کو دی جیل تکرده و کم مخش تاریخی نا چه و دی دفرا یخشوی مکررشی لکا 27 چه و 3 سات آقا و تاوی چه پا دغای تاریخی دا دی نپیش کری دغا با دی پا 9 سات بنده دوار عدالت تا بیا پیش کری امکان داغا دا چه حکومت پروسیکیوٹر دا آغا وارو شی و لطیف للا کمکان یزیو تا چه آغا پا دغا کیس شی بیا پیش شی.
دا غورزنگ یو بل مخکش حنیف پشتین وای دوی دا عدالت جج تا درخواست کرده چه دا وڈ وزیر دا پا زندان که ریڈیو کتابونا اخبار او دا ملاقاتونو اجازه ورکړي. نو موڑی زیاد تکڑا دا خپلو مشرانو پیشی پر محال دوی سرنسم چلن کیجی او ور باندې پولیسو نن هم تشدد وکړ
چې دوی ته اخبار هم ملاو شي دوی ته ریډیو د هغه اپلیکیشن ما جمع کړل او جج وای چې دا اوس ان شاء الله وکړ. نن چې دوی د بنو پولیس کی مارا وایا وکړه پی ټی ایم بنو ملګری ډیر په ګڼ ته دا دروغلی وی میږي یې سور کړلې د میږ نر پرشولي میږ په ملګری باندې تشدد هوا شه میږ ډیر پر امن وی نصیر جنی خیل اغا دوی ونی په غو باندې ډیر زو تشدد هوا میږ بیا یو ځلیي میږ خپل جج جه دا جاری سوتی.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ او علي وزیر په خړک امر کې د مېش پګويشتمې لپی خبرستاني ول شوی پی ټی ایم په پاکستان او امنیتی اسکرو تور لګوي چې هغه ورځې د دوی په پورم نالاریون دزو کې سوار لزغړی ووجل او ګڼ شمیر ژوبل شول. خو پاکستان فوج بیا ادعا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وشو چې فوز د غلطه ځوابي ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په دې موضوع کې پاتې کیږو او ورځو اسلام آباد ته پرون د پاکستان په پارلیمان کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو قومي اسمبلۍ غړو علي وزیر او محسن داوړ د نه موجودیت په اړه خبرې وکړې. دوی یو ځل بیا له سپیکر وغوښتل چې هغوی پارلیمان ته ور وغواړي. د ځینو ویناوالو په خبره د وزیر او داوړ نشتون د جمهوري بهیر څخه د وزیرستان د خلکو محرومه کول دي. بشیر واخ په نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 24مه سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا ویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکي او کنه. دا یو خبره باید واضح کم چې د خالی پورز ماته د غوی دروستلو درخواست رسیدلې ده. د دوی کیس مختلف دي. د قانون له وزارت مې په دیاله مشوره غوښتې. زه د پارلمان ټول غړو ته احترام لرم. هر څه چې د قانون مطابق وي هغه سې کوم.
قانون کې مطابق ان شاء الله کومګا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورن رد کړی دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 24مه په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ په اړه د خبرو په مهال سپیکر اسد قیصر ته وویل چې محسن داوړ او علي وزیر باید د جون په 25مه په پارلمان کې وي.
دا ستا له واکونو څخه ده. دا ستا په اختیار کې ده. بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارت او نه له وزیر اعظم د پوښتنې کولو ضرورت شته. دا فیصله وکړه او پارلیمان مکمل کړه. کدا سی اونشول نو دا با په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د بجټ په اړه لباس او د خپل خلکو له استازیتوب منع کړل شو.
د پاکستان د عین تر مخه کې د پارلمان کوم غړی په کم تور باندې شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قومي اسمبلی سپیکر کول شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کول سره هغه پارلمان ته حاضر کی. سپیکر آزاد قیصر د درغلي او په کیسونو کې بندي د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه سعد رفیق لپاره څو ورځې مخکې داسې حکم ورکړی و، هغه پارلمان ته ورغلی دي. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته وریاده کړه چې د داوړ او وزیر لپاره هم دغه سوکي
پروډکشن آرډرز جاری کیږي. اچھی بات ہے محترم آصف علی،
دیوے دا پروڈکشن حکم وشو. آصف علی زرداری او سعد رفیق صاحب دل تراغلل چی خ خبر ده خود وکسان لګه چی لمنګ هیر دی، د یو نوم محسن داوڑ دی او بل علی وزیر نومیږي. دا غوی د رائے سره زما او ستا اختلاف کیدی شي، خو په دې خبره باید پوه شو چې دا غوی بغیر په پارلمان کې د وزیرستان د خلکو آسازیتوب نشته. مهرباني وکاو د پروډکشن حکم ورکا. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ګوند پر سپیکر اسد قیصر تور پورې کړه و چې د پارلمان بندي غړو په نه راوصلو سره غواړي چې پر بجټ د رای اچولو په وخت کې مخالف رای کم شي. قیصر دا تورونه بې ځایه بللی دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی وای په شمالي وزیرستان کې د کرفی او خړ کمر په خبرستو حالت د حقایقو د مندنې لپاره یو وفد سیمه تاسو خو له بنو ورخوا شمالي وزیرستان ته د تلو اجازه نه دا ورکل شوی. د کمیشن مشر مهدی حسن وای پلاوی د دې لپاره استو چې د بشري حقوقو حالت لنګدي وساري، بلخوا د بنو چارواکي شمالي وزیرستان سیمه ته د بشري حقوقو د پلاوی لورتګانه خبري خای او وایي چې څوک شمالي وزیرستان لورت نن کوي. تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو شریک مشر عثمان نورانی وای شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره د کمیشن یو پلاوی په ډیر اسماعیل خان کې دی. دوی له چارواکو سره خبرې کوي او انتظار کوي چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د اتوار پر ورځ ورته وویل شو چې په سیمه کې کرفیو ده او هغوی مخې ته نشي تللی.
د سیمه ایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ، ډیپټي کمشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو، اوس په ډیرا اسماعیل خان کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن ویلي د اتوار په ورځ پلاوی شمالي وزیرستان ته لورتګمنه شوې ده. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن پرون مشال رډیو ته ویل قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډول وروستو په هغه ځیرلو کې د بشري حقوقو د جاج اخیستو او خړ کمر پیخي په اړه د موندنو لپاره یې درې کسیز پلاوی وزیرستان ته استوو.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي، خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
ډاکټر مهدی حسن ویل دا د دې ثبوت دی چې په قبایلي ځیرلو کې جمهوري اصول هغه څه نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. هغه ویل که څه هم په قبایلي ځیرلو کې واک د پوه سره دی او دا د هغوی مرضي وي چې څوک دغه ځیرلو ته پرېږدي او که نه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو په اړه راپورونه جوړوي او وخت په وخت هغه سیمو ته د خپلو موندنو لپاره پلاوی لیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پیښې پکې رامنځته شوې وي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې پښپګشتمه د ډزو په پیښه کې 44 کسان وژل شوي او له 40 زیات جوبل شوي وو. په وزوای په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. له دې وروسته په سیمه کې د څو ورځو لپاره کرفیو هم لګول شوی و. د ایچ آر سی پی په پلاوی کې عثمان نورانی، سلیمه هاشمی او سنیټر فرحت الله بابر شامل دي. بلخوا د بنو بکاخیل ډی ایس پی مراد خان وزیر پرون مشال رډیو سره په خبرو کې سیمه ته د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی په ورتګ به خبري وخو ده.
ما ته غږی پاتہ ستنه پالون خو ته والو مشو چې نه وي چې موږ ته کوي موږ ته کوي په ځلا څو مچې نه چې څنګه کړه نو چې نه څنګه ستاسو ته لای فلته کې په څون ته هغه نه یا د کاخیل ته نه باندې ما ټول ته پاتہ ستنه چې دلته دې په راته چې موږ ورته سنت انکیزي ارنت دې یې څه په چې چا و وکړي څه څه
مراد خان وزیر ویل د پاکستان د نورو برخو خلک په آزادانه ډول شمالي وزیرستان ته ورپرګدي او هیڅ ډول اجازه نامه ترې نه غواړي. په دې موضوع مو د شمالي وزیرستان له چارواکو سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړ خو ونه توانیدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سبا د شروع په ورځ ګڼ ګوندیزه غونډه رابللې ده چې په کې به د حکومت پر ضد تحریک چلولو سره سره د بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په اړه د حکومت لخوا کرزو پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن او په ځینو نورو موضوعاتو غور کیږي. د اپوزیشن ګوندونو د ګډ ګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په هکله شنون کې وایي. اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي. نور تفصیل اسلام آباد نه احمد الله.
جمعیت علماء اسلام فی ډلې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جون په شپږشتمه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کیدونکې د ګڼګوندیزه غونډه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشران او غړي ګډون کوي. په بیان کې ویل شوی په غونډه کې بعد حکومت پر ضد تحریک چلولو، د سېنات چیرمن بدلولو او بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په شمول ځینې نورې مهمې فیصلې به کوي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دا ګڼګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په حق له شنون کې بیلابیل نظرونه لري. خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي که د اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې شو غونډو ته وکتل شي نو نه ګڼي چې دا غونډه به څه ډیره مؤثره وي. خو سیاسی چارو یو بل پو اقبال خټک وای اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي او ښکاری داسې چې دوی به په خپلو هڅو کې کامیاب شي.
جمعیت العلماء اسلام په پارلیمنت کې خو نمائندګي لري خو فضل الرحمن سي په خپل پارلیمنت غړي نه دي او غواړي چې دغه حکومت زر نظر کې کور ته ولېږي. بل اړخ ته پیپلز پارټي یا نواز شریف ګوند چې دی هغه دا سوچ لري کچره هغه عمران خان ګوند د وخت مخکې حکومت نه راوړځولو نو دا به د عمران خان په ګټه په لاش نه چې په نقصان باندې. نو دغه وخت کې ښکاري داسې چې دا غټ ګوندونه به عمران خان ته وخت ورکړي چې پوره خلکو ته ښکاره شي چې څومره هغه په خپلو وعدو کې پوره شو. نو د باو دپاره خو یقینا یو ښه دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه چې په اپوزیشن کې دي راغونډ شي او حکومت ته په شریکه یو بیانیه ورکړي.
د ذکر دا چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15,385 او 15,555 کیلو هرتز.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې د احتساب د قومي درې نیب د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو د احتساب په اداره نیمه کې وکړې او د دغې ادارې نه بغیر د امتیازي سلوک د یو رنګ د احتساب غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین وویل چې د نیب اداره دي په درغلو او اداري فساد کې تورن حکومتي خلک هم ونیسي.
اگر زرداری صاحب کا احتساب ہو سکتا ہے.
کله زرداری او نواز شریف سره احتساب کیږي نو د سرکاري هلی کاپټر د کارولو په کیس کې د عمران خان احتساب هم پکار دی. آیا نیب پرویز خټک نشي نیولې؟ په هغه باندې هم د احتساب کیس دی. عوامی نیشنل ګوند د امتیازي سلوک نه بغیر د ټولو د احتساب غوښتنه کوي.
عوامی نیشنل پارټي بل امتیاز احتساب چاته.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې په یو شمیر پروژو او سرکاري کارونو کې د اداري فساد راپورونه راغلي دي. خود احتساب ادارې په دغه لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
شپږ کال دی حکومت په دې صوبه کې اوسو. د کرپشن دور لوی کسی چې روزانه په اخباراتو کې راځي بل انټری سونا می ته وګورو سپیدې اون خطو چې کله پارلماني کمیټي جوړ شو دغه غرونه سوځي اوسو. شپږاته ځای نو سوځي دو او دوی وی پته نه لګي چې دا اور ورته چاو لگاو. دغه تحقیقات نشته. په بی آر ټی باندې اډیټر جنرل چې کوم رپورټ راغلی دغه باوجود دوی پاغي باندې هیڅ کارونه کو معلوم جب چې کوم سکینڈل دے دس ډیر جاتی منصوبی دی او دی پاغي باندې ځان غلې کړي دی نیبو. لہذا موږ دا مناسب وګڼل چې د نیب د دفتر مخې ته مظاهره وکړو.
د قانوني او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د نیب په اداره لګول شوی تورونه رد کړل. سلطان محمد خان وایي د نیب اداره یو آزاد او خپلواکه اداره ده او یادی ادارې د تحریک انصاف ځینې خلک هم د احتساب عمل ته حاضر کړي دي.
نه د یو صوبایي حکومت لاندې نیب کار کوي، نه د یو وفاقي حکومت لاندې نیب کار کوي. داسې نه ده چې یو پارټي راټینګه کړې ده چې کوم ځای کې دوی ته څه محسوسیږي نو دوی خپل انکوائري کوي. د پی ټی آی تاسو وګورئ، د پنجاب سینئر وزیر جو علیم خان نو هغه گرفتار که. خو د پی ټی آی او د نورو پارټو مینځ کې فرق هم دا دی چې کله دوی باندې انویسټیګیشن شروع شي دوی بیا چغې جوړېږي.
د احتساب د ادارې چارواکو هم په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګنې د احتساب ادارې یوازې د تیرو حکومتونو خلک په احتساب کې راګیر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګلپورز مالی کال 2019 شلم بجټ باندې د مخالف ګوندونو لخوا بحث روان دی او زیاتره غړو په حکومت نیوکې کړي دي چې د پرمختګ کارونو کې یې برخه نه ده ورکړي. په دې اړه تفصیل خالد خان وړاندې کوي.
صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی وویل حکومت د استادانو لپاره په صوبه کې درویش د تربیه او روزنې مرکزونه ختمول غواړي او دغه شان سلور اتیا زره نه زیات په سرکاري محکمو کې خالی پوسټونو باندې برتی نه کوي. د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل موجوده حکومت د تعلیم بجټ نه خوښه 15 ارب روپے بلین ټری سونامي ته اړول دی او د بوټو او اونو نالولو کې مالی بے قاعدگی کړې دي.
پوزیشن چې سورال کې دی هغه په بجټ بوک کې سره شته نه. هغه لګ ډیرو وسایل کو او کدی نو هغه خپل ممبرانو کې تقسیم کړو دغه پالکو کې تقسیم کړن. دا ډیر لوی ظلم دی او ظاهره خبره ده د دې خلاف موږ هر اقدام کوو. نو موږ ټول اپوزیشن ممبران به د خپل الکو چې کم حق ته د صوبې په وسایلو کې دا په هر قیمت باندې ان شاء الله خپل خلکو لوړ.
د ټانګ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود خان بیټانی وویل چې دا د ضلع یو رستو پاتې سیمه ده چرته چې د نورو ضرورتونو سره سره د اوبو سکلو د پاره سکیمونه ډیر ضروري دي. حکومت هغې ته هم ډېرې کمې پیسې منظوري کړې دي.
زه دا نه پوهېږم چې یو 80% کار شوی اسکیم څنګه ډراپ کیږي او د حکومت ول ته خالي ریلیزز کیږي او اپوزیشن ته نه. او بو اوس سکیمان شوی دي فنډونه نشته. اوس چې فنډ نه وي او هغه سکیم درې سلور کالو کمپلیټ کیږي زه خو نه د حکومت نه هیلی ده.
خو بیا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت د تعلیم په بجټ کې کمی نه بلکې زیاتې پیسې خودلې دي او دا پرمختګ کارونو زیاته پنګه هغه سکیمو ته تجویز کړي دا کوم باندې چې د مخکنه کار روان دي.
زمونږ کار دی چې مونږ ټول پښتون خواله سونه سہولت رسول شو که آیا التنه د اپوزیشن ممبر الیکټ شوی که د حکومت ممبر الیکټ شوی مونږ به هر یو زیتره.
دا یادونه دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت در روان مالکال د پاره خوښه 900 ارب روپے بودیجه وړاندې کړې ده چې 200 او شپږ دېرش ارب روپے پکې د پرمختګ قانون د پاره اخودلې دي. خو صوبایي سملې کې مخالف ګوندونه دا لومبه ورځ نه احتجاج کوي چې دوی ته په ترقیاتي سکیمونو کې هیڅ برخه نه ده ورکړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
او جن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی پختونخوا کې یو نیمه بجې شوې ده. د خبرونو لنډیز د ظفر خان.
د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلی غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د موسن داوړه ودی وزیر وکیل بخت نیازی روکیټ نن مشال ریډیو ته وویل دواړه نیول شوي استازي نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي له شمالي او جنوبي وزیرستانه د اسمبلی استازو په ایوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوې. اسد قیصر پرون پارلمان ته وویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشورې کوي چې محسن داوړه ودی وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. د کمیشن شریکي مشر عظما نوراني پرون مشال رډیو ته ویل د اتوار په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرې نه خودل شو. خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر پرون مشال رډیو ته ویل هیڅوک له شمالي وزیرستان ته له ورتګ نه منع کوي. جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګوندی ځ غونډه کوي. ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول او نور موضوعات د غونډې په ایجنډه کې دي. عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پېښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال رډیو ته وویل نب اداره د ټولو سره برابر چلند او یو شان احتساب کوي. د قبایلي ضلعو ځینې مشرانو او د پارلمان پخوانو او وسنو استازو هغو ضلعو کې د ټیکس لګول رد کړي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې د قبایلو سره هغه ژمنې مړې کړي چې تر 15 کلونو به ترې ټیکس نه اخلي. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې له خبرې غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور تور ولګو چې حکومت خپل وزیرانو ته د ګټې رسولو لپاره په قبایلي کارخانه دارو 15% ټیکس لګولی. بلخوا د قبایلي ضلعو د ستونزو لپاره د حکومتي کمیټې استازي اقبال اپریدی وایي له وزیر اعظم سره دا خبره شریکه کړي او هغه ډاډ ورکړي چې تر 15 کلونو بل قبایلو ټیکس نه.
ظفر خان درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سر تازه مونږ همکار اسرار عالم مومن د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي. دا یو وار مخکې تاسو نه خپنی غوړې دلې دا اوس درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوم. نور دې چې وورو د ځوانانو غږ.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې او تر هرڅه مخکې راځو دې موضوع ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنې راپور وایي په نړۍ کې د جنگونو زورونو او تاوتریخوالي له وجې کروڑونه خلک بې کوره شوي. په ریپورت کې د هغو خلکو ذکر شوی چې د ژوند ژغورل لپاره له سیندونو دشتو بهرونو غزن تارونو او نورو خندونو تیریږي. رپورت وایي خلک نه یوازې له جنګه بلکې له حکومتي زورونو بریدونو او جنسي تیری له امله هم بې کوره کیږي او کډوالیږي. نو هم پر دې خبرې کوو چې د پاکستان دننه کم خلک کډوال شوي دي. نو په هغه کې د ځوانانو په ژوند باندې د هغوی په تعلیم باندې به خبرې کوو چې هغه څومره اغېزمن شوی. بیا له هغه ځوانانو سره هم خبرې کوو چې له پاکستان افغانستان نور هیوادونو ته کډوال شوې دي. نو له غو سره به هم خبرې کو. موږ به هڅه کوو چې له برتانیا موږ سره کوم ملګری دی شکر الله الدین هغه سره هم اړیکه ټینګ کوو. موږ سره جمعنه کړې و چې زبا حاضرې ګم نورو ملمنو تر زو موږ سره له جرمنی وکی رحمان د ټلیفون پکر خده او له پیښور موږ سره د ساندول د ټلیفون پکر خده. تر هر څه مخکې راځو موږ وکی ته وکی کدمنګ اوردونکو ته دا وایي چې تاسو په پاکستان کې د کومې سیمې سره تعلق لرئ او څرنګه تاسو کډوال شوی. اول که په دې خبرې وکړو چې ستاسو دغه سفر څنګه وو، څو کاله مخکې تاسو کډوال شوی، څرنګه را روان شئ د خپل سیمې نه؟
زه چې کوم دی د پېښور یم.
ښه.
او په 2013 کې چې کوم دی د پېښور نه لکه را روان شوم کویټ ته راغلو، او کویټ نه چې کوم دی بیا ایران ته، او د ایران نه چې کوم دی ترکیه ته. ترکی پورې چې کوم دی څومره لکه زموږ سفر و تقریبا 25 دن. او په دې کې چې کوم دی لکه تکلیفات خو خامخا خلکو ته پته هم ده، خو تکلیفات ډېر زیات دي چې کله ته په دغه لارو باندې راځې نو لکه فایده مزل پکې شته دی، پکې درته د خوراک نه میلاویږي، تا ته پکې اوبه نه میلاویږي، او لکه ډېر زیات تکلیفات دي پکې. خو خیر ترکی ته چې را ورسېدو، ترکی ته تقریبا 5 ورځې چې رسېدلی وو، پدې کې چې کوم دی لکه موږ داسې خلک ولیدو چې په لاره کې مړه شوي پراته، چې کوم دی پراتی او بیا څوک واپس نه وړي، که هغه د پاکستان یا د افغانستان وي، خو ما غځي کې چې په لاره باندې پراتی موږ په خپلو سترګو باندې کتلي دي. او هغې نه پس بیا 25 دی کې موږ ترکی ته را رسېدلي وو، او ترکی ته هم چې بیا راغلو، ترکی کې هم دغسې لکه د کارونو چې کوم هغه حالات دي، 14-15 ګنټې به تا باندې کارونه کوي، او تاسو لږ چې کوم دی هغه پیسې چې کوم دی پاکستاني
ویکی په دغه به هم بالکل په دغه به هم خبرې کو چې دلته کې بیا د کډوالو استاذ دغه راز چې کوم نور ځوانان دي د هغه ژوند څنګه تیریږي، پر دغه به هم خبرې کو. خو رازو احسان دولت احسان ک تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو خپل هم کډوال شوی سي د وزیرستان سره تعلق لري. په 2014 کې کله چې په وزیرستان کې اپریشن شروع شو، د وسلوالو زده ضربه عملیات شروع شول، نو هغه وخت کې تاسو رزما خبرې شوی نو تاسو ویل چې شاوخوا 1.5 لک یوازې زده کوونکي دي، که ځوانان نه علاوه یوازې 1.5 لک زده کوونکي دي چې د هغوی تعلیم متاثره شو. نو که زمونږ اوردونکو ته یو تصویر وړاندې کړي چې څه حالت وو، ځوانان په څه ډول باندې د خپلو سیمو نه د خپلو کورونو نه بې کوره شول؟
مهربانی مننه. داسې چل دی چې د وزیرستان په تاریخ کې هغه ډېره سخترینه ورځ وه، چې په کومه ورځ باندې په 15 جون باندې کال 2014 کې اعلان وشو چې بس راوځي. د دې نه مخکې هم یو میاشت نیمه حالات داسې وي چې خلک ډېر زیات په تکلیف کې وي، او بیا په خصوصي توګه چې کله دا چې کوم دا لړۍ شروع شوه د وتلو، نو حقیقت دا دی چې هغه حالات د بیانولو نه دي. لکه زه به د خپل آغاز د ځان حالات په وایم چې مونږ د میرلینا بنو ته 1.5 کیلومیټر لار ده، او په دې کې څه خلکو چې د رشته واجنه د ګاډي د نموند کېدلو د واجنه داسې هم شوې دي چې څه خلک اتیا ګنټې په لاره باندې را روان دي، او څوک 40 ګنټې، مطلب داسې ډېر کم خلک دي چې په 40 ګنټې یا په 45 ګنټو کې هغه بنو ته را رسېدلی دي. په دې روډ باندې د میرلینا د میرانشانه بلکې د دتا خیل نه واخله تر بنو پورې ټول انسانان ښکارېدل. چا به خپل زاړوکې مور په پشا اغستی وه، چا به پلار په رېړۍ کې را روان کړی و، چا به مریضان راخستی وي، چا به خپل زنانا او چا به خپل سروي را روان کړی وي. څه تصویرونه اوس هم داسې شته چې هغه وزیرستان د هغه وخت د حالاتو مکمله یو نشاندهی کوي او یو تصویر ورکوي. بیا مطلب چې کله دلته خلک راغلل، نو دلته بیا په سیدگی چک پوسټ باندې دلته خلکو د پر یو قسم ته فیسیلیټیشن سنټر جوړ شوی و چې دلته به دوی ته رجسټریشن پرچه ورکول او اوبه مو ببا ورکول. بیا خلک بنو ته راغلل، په بنو کې بنو خو خپل ډیره داسې مکه ده چې الته ډیره غاڼه ګونه ده، مطلب مونږ چې انګریزي کې ورته تکلی پاپولیټډ ایریا وایو. نو زمونږ چې کما سرکاري شمیرا دا دغه مطابق هو یو لاک او سکم زیات لاس زرا خاندانونه چې دی داغه په دې ورځ باندې به کور اشول خو اصل کې دا چې دا خو هغه رجستر چې کم د اف ڈی ایم سره رجستر خاندانونه او په دې نه زیات چې دی هغه غیر رجسٹرډ وینو ما مطلب دا دی چې یو پینځلا شلا کا خلق اچانک راغلل او په بنو باندې را پریوتل نو دا سه هم شوې دي چې سه خلکو ډېر شپې د ونه لاندې تیرې کړې په سخته ګرمۍ کې.
بالکل احسان په دغه به هم تاسو سره خبرې کوو. بالکل چې دغلته بیا کمنګ ځوانانو پورې محدود پاتې شو په دغه به هم تاسو سره خبرې کوو چې ځوانانو ژوند به څومره متاثر شو د هغوی زده کړې د هغوی نور روزګارونه د هغوی ژوند د هغوی سپورټس د هغوی لوبې د هر څه باندې به تاسو سره خبرې کوو. او خو موږ سره یو اوریدونکی دی فاروقي اورکزی صاحب د اورکزونه. فاروقي صاحب ډېر سړي مشه څه بغل غواړي؟
بالکل لکه د کډوال څخه کله شی موږ هم کډوال شی لکه داسې راووتلو چې موږ ته گاډي نه ملوېدلو پیدل مزل مو کړل او ډېر زیات سخت حالات او حالات خو زیاده چې موږ کوم دکان نه و یا څو ډاک پاتې شو کورونه ډاک پاتې شو بیا موږ سره دوه هم دردي وش ولا څه کوم ځکه موږ کرایا لکه مخکې په 2000 کور ملوېدل اغه مو ته 5000 درهم نه ملي.
فاروقي صاحب ک منګه دی پوری پات شو چې د ستاسو یا ستاسو چې کوم نور ملګری ځوانان دا غوي ژوند څومره متاثر شو ستاسو تعلیم ستاسو سپورت ستاسو نور کارونه
دومره زیات متاثر شو لکه تیم جنبل تلار شي خو ته څوک پیژنه نه هم نه کنه واغه خپل کوم کلی ماحول یا ژوندګي یا خو بل شي نو دومره زیات متاثر شو لکه یو بیا بل ته یو ناشنا کا سلار شي ته لکه لیوانه خلق لیوانی په شان ګوري نو هر څه متاثر شو لګنه
درته و چې تاسو ته یا شي تاسو سیدا سي کوم ملګریو په سکول کې په کالج کې په یونیورسيټي کې غډر زیات تکړه خو دغه حالات سره مخ شو غوي تعلیمونه پرې خو د لغوي نور لارو تلاړل کې څنګه
نور لارو ته خدا سي نه دی لاړ خو لکه داسې سمو سره کوم مرګلې و لکه غا خو تکړه و لکه یو ځنه بل څه لاړو بیا سره اوس چې موږ سره اکثر ملاقات هم نه کیږي لکه موبایل هم ځنه ځکه سرویس پار نه کوي او اوس کوم لکه هغه ځنه په یو لکه کې ځنه په بل لکه کې دوه تکړه وو نو هغه بیا موږ ته حال نه دی معلوم دا هغه بو څه شي کوي کنه تو په کوارډ پر دې خبر کې پراته دی بالکل لکه بیا د تعلیم نه متاثر شول
او تاسو سیمه کې تاسو سیمه تاسو کله کډوال شوی او کوم سیمه واستاس یو آیا تاسو واپس راټول شوی استي واپس خپل سیمه ته تللی استي کنه
اصول نه سره تللی واپس هم شوی دی خپل نه رس نه دی اباد شوی لکه هغه کوم دی لکه هغه سیمه هول د جوړ شوی کنه
سم استاس یواز کې سستونځ دا ز رازم ویکی ته ویکی کتا چې زما غاورینو زمنګ اردن کو تړلم به دا وای چې تاسو کلا د خپل کلین راوته اولی راوته وجه سو حالات سو
ز خپل چې کوم دی په 2013 کې په یو لسم تاریخ کې کوم دی د کلین راوته عمر او بس کله راوته من خپل ډیکام کول سبق می ویلو خو چونکه سهال د کې حالات صدا غسیږي چې لکه سبقونه اونلاین بیا چې کوم دی نو کریاني نه ملاویږي او کملوم شنو بیا مطلب اکه سینې کنه چې انسان هغه خپل ژوند په خطرې کې سره تیر کی او بیا موږ دل دکې یورپ کې کتلې لکان چې راغلی دل دکې او دغه تصویرانو دغه فیسبوک باندې هغه ویډیو غو نیم کتلې کنه نو زموږ دا غزینا زیات شوق کوم دی دلته یورپ سره وو په دې وجه چې کوم دی راغلو موږ چې یار موږ هم ګورو د خوندونه د مزي او د
یورپ هغه مزي وسته کنه هغه خوندونه وسته کنه چې کوم سختونه تاسو ته شوې دلته کې
حقیقت دغه دی کنه چې لکه هغه خوندونه او مزي لکه زمونږ د پاکستان او افغانستان نه ډیر خلک راځي کنه او دنیا پیسې لګي په لارو باندې څوک هوایی راځي څوک زمینی راځي خو لکه په اصلو کې چې کوم دی 80% ځوانان چې کوم دی دلته راشي او ناغه مزي ورته ملاويږي چې په کومو هغه سوچ باندې راغلي کوم هغه فکر باندې راغلي دا دلته راشي اصلو کې 80% چې کوم دی غریبانان دلته کې بیا زمونږ په شان دي ټول چې کوم دی بس مشکلات ورته ډیر وي په لنډه دا چې ذلیل کېږي غریبانان په شوي حال د کې خد د عزت د حیا جون تیر کړي خپ دغه سره جون تیر کړي خو چې دلته راشي دلته کې بیا نه عزت شته نه حیا شته دي او ډیر هغه تکلیفات چې کوم دی 80% ځوانان بداسي چې هغه ته خپل هغه منزل ملو شي خو هغه ډیر په یو قسمت باندې
دا به هم راته وایي چې دلته کې بیا دغه راز کوم ځوانان راشي په لارو غو تاسو بیان کړي په لارو به دوی دومره سخت سره مخ شي ځنې په کې مړ شي او د کې بیا داسې ځوانان هم ویل کڅنګ چې تاسو تاسو خلته کې زده کړې روان وي په پیښور کې په خپل سیمه کې او دغه باوجود تاسو راوته نو دغه ځوانان ته به هم تاسو یو پیغام ورکوي چې
آیا په لار به څومره ستونزې دي دل د کې به څه مسلې دي په یورپ کې؟ خو احسان تاسو راځم احسان ک دا زمنګ اوردونکو ته وایي چې ویکی کوم خبره وکړم دا خو مجبوری نه و هغه وایي چې دومره غټه مجبوری نه و او هغه خپل سیمو نه راوتل خو تاسو چې کوم ذکر وکړو چې د وزیرستان ځوانان دا خو مجبوری ول ته کې جنگ جوړ شو او خلک کډوال شول شو خو لس لکه خلک کډوال شوی چې څنګه تاسو ته وختي هم ما ویل اوردونکو چې احسان ویلو چې دوی کوم تحقیق کړو نو شو خو یو نیم لاکھ هغه کې زده کوونکي وو بیا دغه زده کوونکي دغه ځوانان د هغه ژوند څنګه تیر شو په دې تیر 15 کالو کې احسان کدا زموږ اوردونکو ته وایي
بالکل دا سدا چې په دې واخ کې چې مونږ کله دا تحقیق کړو دا ریسرچ مې کړو دا مونږ خصوصي توګه د تعلیم په میدان کې کړو زبرتست یو خبره وکم چې قبایلی علاقہ یا چې مونږ مخکې ورته فاټه ویل دا په ټوله دنیا کې هغه علاقہ دا چې په دې کې د 25 نه تر 15 کم سال وختو کالو پورې نه د 15 سونه تر 15 کم سال وختو کالو پورې د ځوانانو تعداد په ټوله دنیا کې زیات دی او د بد مرغ دلته د حکومت سره د ځوانانو د پرا څه خصوصي پروګرام نشته نو دا خلک چې کم د کډوالې د وژنې د دوی تعلیم چې کم د ضایع شو یا د دوی مستقبل ضایع شو صرف د واخ کنا مونږ د کال 2002 دریم نه را په دې خوا چې دی زمونږ د علاقې تعلیمی چې کومه ترقی ده دا بالکل په ټپه ولاړه ده او دا زه تش خبره نه کوم هلته په ګراوند باندې چې کوم حالات دي هغه هم هر څوک قتل شي زمونږ د خلکو د تعلیم چې کوم شاوکو بیا په خصوصي توګه زمونږ چې کوم په خواندې دي هغه چې کوم تعلیمی حاله زاله روانه کړګي وي اغا بیا د کډوالۍ سره بالکل پټه په ودرې د ځکه چې زمونږ یو مخصوص کلتور دی او یو مخصوص رواج دی نو د دلته چې دی خداز ونان چې کم راغلل تاسو ته په مخکې پروګرام کې هم ما دا خبره کړې و چې زمونږ خلک غریب دي او اکثره چې وی حکومت خدا اعلان کړو چې په نږدې سکولونو کې به دا خلک اکوموډیټ شي او دا خلکو ته بغیر د سرټیفیکټ نه داخله ورکوي خو اغا تش اعلان وو اوس هم ډېر په دې یو لاک یو نیم لاک ځوانانو کې به ما خیال دی چې لزر ځوانان هم داسې نوي چې هغه خپل تعلیمونه جاري ساتلی وي صرف هغه خلک په تعلیمونو باندې لګیا وي چې چرته د چا په پېښور کې په ډېر اسماعیل خان کې په اسلام آباد کې په لاهور کې داخله وي دا نور چې څومره ځوانان وي زمونږ چې کوم ځوان کول دی یا خو په دې وخت کې خلکو ځان ته رکشه واغسته ځکه چې دلته خلکو ته د ژوند د بنیادی مسالې وي
ها د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستې اوریدونکو زم تاسو قربا اسره لمومند پر دې خبرې روانې دي چې پروند کډوالو نړیوالا ورځو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنې راپور وایي چې پروس کال په 2013 کې د بیکوره شوو شمیره هغه سباندی و کروڑا یعنی و کروڑا لس لکوا نو نن منگا پردی په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو چې دغه کډوالۍ د ځوانانو په ژوند باندې څومره اغیز غورځولې دي موږ سره له جرمني وکی رحمان د ټلیفون په کرخه ده چې خپل له خبر پښتونخوا تلې دي جرمني ته شاوخوا 15 کال مخکې همدغه راز موږ سره له پېښور احسان دول د ټلیفون په کرخه ده احسان دول چې په خپل باندې په 2014 کال کې له وزیرستانه کډوال شوی دی او دغه راز لیکوال هم دی او تحقیق کوونکی هم دی او په ځانګړي توګه د وزیرستان د کم پوځي عملیات هلته کې شوی دی د هغې د وجنې چې تعلیم څومره متاثره شوی په هغې باندې دوی تحقیق هم کړی دی او موږ سره په برتانیا کې کم د لیبر پارټۍ د امن سفیر دی او د اروپا د ځوانانو په پارلمان کې د برتانیا استازی دی شکر الله الدین هغه هم موږ سره له برتانیا د ټلیفون په کرخه راغلی دی او اردن کوز تاسو دا هم ویم چې شکر الله الدین چې دا وخت شاوخه عمر 21 کال دی دوی د 14 کال وو چې د افغانستان له جلال آباد کډوال شوی وو تللی وو له جلال آباد دوی تللی وو همدغه راز په غیر قانوني لارو باندې برتانیا ته راغلی له دوی سره خبرې کوو. ډیره زیاته مننه ستاسو نه او د نورو ملمنونو هم ډیره زیاته مننه چې موږ سره دا وخت ټلیفون پکړ خدي. شکر الله تاسو سره زو تاسو سره مخکې هم زمونږه خبرې شوې دي، خو په لنډو ټکو کې خپل دغه ژوند زمونږ اردوونکو ته بیان کړئ. څرنګه تاسو له 14 کالو په عمر کې وي د خپل سیمې نه را روان شوي د غزې ته راورسېدی او تر دې وخته پورې که څه هم دغه ډېره اوږده واقعا د خبرې دي، اوږدې خبرې دي، خو په لنډو ټکو کې زمونږ اردوونکو ته وایي مننه به وي ډېره زیاته.
سمه ده. زه خو زما عمر شاوخوا 14 کاله وو چې په افغانستان کې خو امنیتي اوضاع ښه نه وه. بیا موږ پېښور کې اوسېدلو، بیا پېښور کې څه وخت ولو، نو بعد دغه نه ستونزې مشکلات زیات شو، نو بیا دا پرېکړه ما وکړله چې باید اروپا طرف ته راسم. نو په دې غیر قانوني لار راغله ما شاوخوا څلور میاشتې ولګېدلې، څلور میاشتې کې چې برېټانیا ته راورسېدلم. ډېره سختې مو وګاللې لکه نورو کډوالو غوندې چې خپل هېوادونه پرېږدي خوراځي. بیا دلته چې راورسېدم دلته هم سخته وه، عمر مې کم و، په ژبه یې نه پوهېدلم، او بل په ټولنه کې مدغم کېدل هم اسانه نه وو. بل یو چې یو نوی عمل ته راځي طبیعي ده چې یو نوي خلک ګوري، نوی کلتور ګوري، نوي عنعنات ګوري، نوي ژبې ګوري، نو دا هم راته ډېر ستونزمند و. او بیا دلته کورنۍ دم نه دي، کورنۍ ته دې ورکې عمر دم کم وي چې هغه حتی ژبه هم ته نه پوهېږي، ورسره ستونزې ګالي، یا که کومه پوښتنه کوي، یا که کوم مشکل لري مجبور چې ترجمان ته زنګ ووي، نو دا هم ډېره سخته وه. خو په وخت تېرېدو سره چې کالج ته لاړلم، مکتب ته یو څه وخت لاړلم ډېر نه، او دلته بیا هم بعضې مشکلات وو. د کورنۍ چارو وزارت د دې هغه هوم آفیس شو، هغه زموږ دوسیه نه منلې کډوالۍ، چې نه صحیح ده ستا عمر من عمر مو وړوکی دی، خو ستاسو دوسیه دا واقعي نه ده. ډېر خطر موږ سره هغه وخت اسناد شواهد نه وو چې موږ ورته په اثبات رسولو چې زموږ خبرې واقعي دي. خو هغه هم هغه بیل مشکل و، هغه نه هم ځورېدلو. داسې یو حالت کې انسان چې بیخي شاک کې چې څه وکړي، خو دومره سخت و زراله ما دې ملته، بیا دوی زما دوسیه نه مني. خو وخت تېرېدو سره چې دوی زما دوسیه ومنله، او بعد دغه نه بیا کالج ته لاړلم، یو کال کالج کې وم. بیا مې بعضې ارګنایزیشن سره فعالیتونه شروع کړل د کډوالو برخه کې. دل خاطر زه پخپله ډېر ځورېدلم، ما غوښتل چې دا خپل تجربه او خپل مهارت نور سره شریک کوم، پرېږدم چې نور کډوال وزوري په ځانګړې توګه افغانان او پښتانه مالی چې دوی ونه زوري، دوی سره باید مرسته وکړم. نو هغوی سره مې باید د کډوالو حقوقو لپاره مبارزه شروع کړله. همداسې مې د لیبر ګوند سیاسي ګوند چې دلته کارګر ورته وایي، هغوی سره یو ځای سولم، فعالیتونه مې شروع کړل. بیا هغوی د ځوانانو بعضې مسؤلیتونه را په برخه کړل، لکه د ځوانانو سفیر او دلته بیا سی ایل پی یو برخه ده، دغه چیرې کړلم. او همداسې بیا د یو بریټش چې د هغوی سره مې فعالیتونه شروع کړل، چې هغوی بیا بالاخره اروپا کې د ځوانانو پارلمان کې سفیر په توګه وټاکلم. او همداسې بیا دوه درې کاله هغوی سره مې کار کاو، او هم خپل کالج ته تللم. بیا کالج نه بعد پوهنتون ته لاړم، یونیورسټي ته. یونیورسټي کې مې درې کاله پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن ولوستل، او هغه نه بعد چې بیا خلاص شلم، بیا سکالرشپ مې واخیست اکسفورډ یونیورسټي کې، چېرته چې همدا اوس خپل ماستر ډیګري کومه په ګلوبل ګورننس اینډ ډیپلوماسي کې، او په عین حال کې بهرنۍ چارو وزارت کې د برېټانیا اوس بله موقع لاسته راغله په پالیسی جوړونې او په څېړنې برخه کې کار کوم. نو دا ټول هغه څه وو چې هم مشکلات مو وګالل. او
شکر الله دې ته موږ ویل شو چې هغه سکسسفل سټوري چې کومه ده د کډوالۍ، مطلب تاسو د کم ځنه شروع کړو او کم د تر ورسېدی، هم دغه موضوع باندې باید د نورو ملګرو سره هم خبر کو. احسان موږ سره ټلیفون پکړه ده، وکی رحمان هم د ټلیفون پکړه ده، چې آیا کوم مسلو نه تر تیر شې، نو باید هغه په نتیجه کې چې بیا هم تسر لا سره وړي. مخکې هم زما تاسو سره خبر شوی کستا سیاسي، نو تاسو ویلو چې ځوانان کډوال شي، خو هغه بیا دلته کې د لګو لګو پیسو د پاره هغه خپل تعلیمونو ته دوام ورنکي. هم پر دغه به نورې خبرې کوو. موږ سره حبیب مسافر د ټلیفون په کرخه ده، سعودین راغلی. حبیب صاحب ډېر سړي مشه او څه ویل غواړي؟
ګران جرمني کې چې دا، او بیا خصوصا د ور صاحب دیم نظر پی ورکې، او لندن نه هم چې کوم زمونږ ځوان ده. زه دغلته مونږ خو ماجر شو، مونږ خو دغلته خپل وطن یا خپل کلی پری خو نور دغلته په پاکستان کې ثبوت لاړو، پنجاب ته دغته رابطه، او د افغانستان هم داسې وویشل شو چې پنجاب ته راغله خلک ددې او بیا چې دغه باری وادو ته لاړ لکه لندن امریکا جرمنی ددې پاغه کلتور باندې ددې په جبه باندې ددې پاغه رسم رواج باندې دغه بدامنه څومره ارغیزه وکړه او څومره موږ خپل کلتور او خپل رواج له لاسه ورکړو. قربان دغه ټول ته مخکې کده ما پوښتنه ده ډیره مننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه دول صاحب دغه پوښتنه خو به د نور ملګری هم ځوابوي او زر اعظم دی ته ستاسو نه زما دا پوښتنه ده تاسو د شکر الله الدین دغه خبرې واورېدلې څه ګوري د وزیرستان چې دغه کم ځوانان دي دوی کولی شي چې په کډوالۍ کې هم دغه راز خپل تعلیمونو ته خپل روزګارونو ته یو دوام ورکړي او دغه یو قسم له دغه یو مثبت اړخ چې کوم دی هغه تاسو بیان کړئ مننه بوي
د کډوالۍ صرف منفي اغیز نه دی زمونږ په ژوند باندې غورځولې بلکې څه مثبت خبره هم زمونږ په ځوانانو کې راغلي دي چې پهغه کې په ټولو نه اول دا دي چې زمونږ چې کم هغه خلک چې اپ ټول عمر کې د وزیرستان نه بهر نوی راوتلی یا د قبایلی سیمه کې مونږ په مجموعي توګه خبره وکړو نو هغه خلک چې کله راغلل دلته د پاکستان چې کم سیټل ایریاز دي دلته پېښور تا لاهور تا کراچۍ تا مطلب پټول ملک کې خواره ورسول نو دوی یو ځان ته دنیا وکټله د قبایلو خو چې کم خپل ژوند وو هغه په قبایلی علاقہ کې اخو دا سوال کې د یو د کلتور د تهذیبی د دیو د ریدا نن ژوند وو التبا مونږ کزوان وو کزور بو کنر وو کخزا وو د دیو د ری د نن به ژوند کولو خو دلته چراغ نو دلته دوی دا خبره په حقیقت کې محسوسه کړه چې یارا دلته خو تعلیم ډیر زیات ضروری دی دا خو مونږ د پاره تعلیم چې دا ضروری دی ضروری نه بلکې ډیر ضروری دی نو دلته خلکو دا وکړل ډیر خلک داسې دي چې د ډیر غربت او د ډیر نستۍ په باوجود خلکو خپل بچی چې دی په خخه تعلیمي ادارو کې داخل کړل او شکر دی خاصه یو مثبت خبره دا هم و چې حکومت سکالرشپ ورکړ دلته په یونیورسيټانو کې په کالجونو کې
هم دا موضوع کې پاتې کیږي لودین صاحب استاد سي دغه غږ به یو شمیر ځوانان اوري په دې فیسبوک باندې هم ډیر ملګرو سرګندونی کړی دی ګلواحد شیرانی دغه راز عبدالرحمن باجوړی دا سي فکرمن دوړ ډیرو ملګرو دغه پښتني کړی دی چې ځوانانو ته باید څه پکار دی کغه کډوالۍ ژوند کې وي
لومړی خدا دا تبیره چې په انسان باندې ماحول ډیر تاثیرات لري که هغه منفی وي او یا کوم مثبت وي او انسان چې په کم عمر کې او هڅونه ورته نه تشویق ورته نه معلومات ورسره نه او دا غته دی یو ځای نه بل ځای ته بي ځای سي همیشه هغه انسان مزګو کې چې منفی خبرې او منفی فکرونه ډیر زیات دي نو دې ځوانانو ته په کار دا ده چې کله وزیرستان نه کډوال کیږي د پاکستان بلې سیمې ته یا افغانستان ته یا اروپا ته راځي هر چیرته چې ځي باید دا ځوان همیشه دا فکر ورسره وي چې زه د داسې یو هیواد یم زه د داسې یوې پښتنې خاورې یم چې د کلونو او د ډکې زرا دې خوا جنګونه دي پکې او نامي ده او نړیوال ټول هغه پروژې دلته امپلیمنت کیږي د دې د مخنیوي لپاره باید زه د یو انسان یا زه د یو پښتون په حیث باندې څه وکړم دوی باید همدا فکر وي چې اروپا ته هم راځي چې د شتا اپورچونیټیز یا د شتا فرصتونو نه ګټه پورته کړي په ټوله کې اروپا کې به فرصتونه ډیر زیات دي څنګه وشي کړل چې لومړی هغه ژبه زده کړي چې هر چیرته چې هغه ژبه زده کړي بیا څنګه وشي کړل چې کالج ته لاړ شي بیا کالج ته لاړ شي بیا کوښښ دا وکړي چې آیا په راتلونکي کې زه بیرته هیواد ته لاړ شم باید په کومه برخه کې د خدمت مزدار وګرځم د هماغه مطابق باید ځان ته یو پلان جوړ کړي بیا د پوهنتون ته لاړ شي بیا کله چې دا پوهنتون یونیورسيټي ته ورسیږي هلته نو بیا د انسان مازغه بیخي خلاصیږي بیا پوهیږي چې دنیا کوم طرف ته روانه ده او زه باید څه وکړم بیخي لکه داسې لکه یو بند باکس نه چې خلاص شي هلته نو چې بیا پوهنتون بیا هغه انسان نو ډېر بیا هغه کامیابه انسان بیا هغه هېڅکله لارې ورته نه بندېږي بیا همیشه ټول لارې ورته معلوم وي او کولی شي په اسانۍ سره هم ځان ته کار پیدا کړي هم یو موافق انسان اوسي او هم کولی شي چې نړیوالې ادارو سره لارې پیدا کړي او هغوی سره کار وکړي بیرته همغه خپل یا پاکستان یا افغانستان ته لاړ شي او یا هم په همدې اروپا کې پاتې شي او یا هم هغه وزیرستان کې خلکو په ژوند کې مثبت رول ولوبوي نو مهم ټول دا ده چې باید مثبت فکر ولري سره دې جنگونو او مهم دار چې باید اقدام وکړي او شاو خو وګوري چې کوم فرصتونه موجود دي فرصتونه ګټه پورته کی او که فرصتونه نه متاسفانه له بده مرغه نو بیا وازینې لارم دای چې خپل باید همغلته د ځوانانو سره مبارزه وکړي او کوم ستونزې چې لري دغه مطابق دی ودرېږي.
سم ډیر زیات مننه ستاسو دوانو قدرمن ملمنونه چې موږ ته قیمتي وخت راکو یو جهان مننه ستاسو نه خو وختونه تاسو الله پامن اور دن کو ز تاسو مچ منګ سره لا جرمنی وکي رحمان د ټلیفون پکر خو خدا غوي د ټلیفون کرخه وختي کته شوی دا منګ په وار وار هڅو کړ چې دا وسره بیا اړیکه ټینګ کو خو بریالي نشو دا منګ سره له برتانیا شکر الله لودین چې ډیر په مشوموالي کډوال شوی او دا وخت په اکسپورت پونتون کې زده کړې کوي دا غرض اساندول چې په 2014 کې لخپل سیمې کډوال شوی خولته کې په تعلیم باندې تحقیق کې لیک هم کوي هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه پای تر رسیدي خپل کوربا سره لمومن ته اجازه ورکړي د لپم
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړي دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio